سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین دو بجې شوې. سموک د دې خبرونه زیاتره برخه د ځوان فکر پروګرام ته شو. زموک همکار همین هیواد په کوربې تاسو زنګړ شوې ده، خو تر هغه وړاندې خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان د هشت صبر سپانه د وپانې د بندولو په اړه خبرګون وخوت. دغه سازمان وایي پر آزاد رسنیو د بیان پر آزادۍ او د غونډې پر حق د طالبانو پر لپسی بریدونه هغه لاملونه دي چې خي دوی خپل مخالف نظریات ځپي. هشت صبر سپانه وایي طالبانو د سیاسي دلایلو لمخې د دوی وپانه وربند کړی ده، خو طالبانو د دوشنبه په ورځ ویل چې د ورسپانې بندول د دوی په خبره د کاذب راپورونو د خپرولو په خطر و. د طالبان حکومت د بدخشان د شکی ولسوالۍ سقوط رد کړ. د طالبان د کورنۍ چارو وزارت پر خپل ټوټر پاڼه لیکلی چې د ولسوالۍ د سقوط په اړه خپرې شوې ادعاوې بې اساسه دي. پرون ماښام د ملي مقامت جبهې چې له طالبانو سره وسلوال مخالفت کوي ادعا وکړه چې دغه ولسوالۍ یې نیولې ده. د طالبان د حکومت اړوند بختر اجانس راپور کړی چې د دوی د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب مجاهد هم په دورزمي سفر بدخشان ته تللی دی. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي په دغه هیواد کې د روانو نامنیو لامل بهرنۍ لاسوهنه وبلله. پرون روانو مظاهرو ته د خامنئي په نومړنۍ علني غبرګون کې نوموړي مظاهره کوونکي له امریکا او اسرائیلو او له ایرانه بهر د ده پټکو د دسیسګرو ایرانیانو سره تړلې بللې دي. په ایران کې مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې د اخلاقي امنیت پولیسو یوه نجلۍ مهسا امینی د حجاب د سم نه مراتولو په تور توقیف او بیا تر شکنجې لاندې ساور کړه. چارواکو ویلي مهسا د زړه د حمله له کبله مړه شوې، خو کورنۍ او ملاتړي بیا دا ادعا نه مني. او کاناډا د ایرانی پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د وژل کېدو له امله پر یو شمېر ایرانی امنیتي چارواکو نوي بندیزونه ولګول. د ایران د پوځ لوی درستیز محمد حسین بقری، د سپاه پزران انقلاب اسلامي عمومي قماندان حسین سلامی او د قدس ځواکونو قماندان اسماعیل قانی د کاناډا په نوو بندیزونو کې شامل دي. ټول ټال 25 کسان او ادارې په دې بندیزونو کې راغلي دي. په کاناډا کې بعد د اشخاصو او ادارو ملکیتونه او شتمنۍ کنګل او لدوی سره بعد د دوه تابعیت کاناډایانو او ایرانیانو اړیکې منشي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنه. هیله ده چې ټول به روغ یاست. د اکتوبر 2مه د عدم تشدد نړیواله ورځ وه. نن په همدې مناسبت په دې بحث کوو چې ځوانان ولې تشدد یا تاوتریخوالي ته مخه کوي، د تشدد یا تاوتریخوالي پایله څه کېږي، او څنګه ځوانان د تشدد پر ځای په سوله ییز ډول خپلې مسلې حل کولی شي. په دې اړه د خبرونې له میلمنو سره بحث کوو. همدا ډول تاسې هم کولی شي په خبرونه کې را سره برخه واخلئ. همدا اوس د ازادي راډیو فیسبوک پاڼې ته ورشئ، هلته مو په همدې اړه پوسټ کړئ. کولی شئ د خبرونې د موضوع په اړه نظر راته ولیکئ، موږ یې په خبرونه کې درته لولو. او همدا ډول د واتس اپ شمیره چې وروسته به اعلان کړو، تاسو کولی شئ د هغې واتس اپ شمیرې له لارې هم په خبرونه کې را سره برخه واخلئ، خپل نظر او تجربې راته ووایئ. د خبرونې میلمانه مو ښاغلی عنایت الله دیدار، ښاغلی نقیب احمد عزیزي او ښاغلی تاجولي وحدتیار دي. درې واړه لیکوالان دي، په دې مسایلو یې لیکل کړي. له دوی سره به په دې اړه وغږیږو. په پیل کې به ورشو دیدار صاحب ته. دیدار صاحب په خیر اخلي. غواړو د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت له تاسو یو څه واورو چې عدم تشدد یعنې څه. ډیره مننه.
عدم تشدد یعنې د حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا پیدائش نہ مخ کے ہندوستان کی یو کاسو سیده د مهاویرا په نوم باندې چې دا اصلي چکنو اغا نه تاسو ته ورته مان نو دا د 300 سب نور ملا خبره را پتا کا ځان نه کی دا سړې جنیزم د مذهب کو دی ابو زر هم دا سړې راو لګې دا او په ټول کې ټکم او ستي حالتونه د دې نو زورې دا او د دې سره جوخت چې د حل لاره پیدا نه کړ نو په ځنګلونو باندې چې دی ورننه وته په ځنګل کې کله د نن وته د سره به یو پسته جاړو او چرته به چې قدم یې خودو د قدم د ایښودو نه وړاندې به د هغه ځای زما آواز د
بله د تر سره ستاسو خبرې اورو مهرباني
نو چې کله به هغه قدم یې خودو نه قدم نه مخکې به یې هغه ځای په پسته جاړو باندې سفر کوو نو هغه به دا ویل چې یاره که زما د خپو د لاندې هم یو شی راشي بیا ما په کائناتو کې په یو نه یو ډول باندې تشدد کړی دی او همدغه شي ته په جینیزم مذهب کې محادثه وایي چې موږ دغه محادثې د ننني عدم تشدد سره سر خوري نو هغه بیا وروسته وروسته چې دې کله په ځنګلونو کې مراقبې او کیسې شروع کړلې خپله ناتاپوته ورتنه به په ځنګلونو کې بربند ګرځېده او چې کله دا سلسله غټه شوه او په دغه دایره کې نور خلک داخل شول بیا د دې سره سره جوخ دا کار مو شو چې هغه به پوزونه پیچل د دې لپاره چې د دې پوزې تر دې خولې ته دغه څه شی نه نوځي چې د دې هغه هلته ووژل شي بیا دا ادیانو کې په بېلابېلو بڼو راغلی دی زما په خیال که زه هغې ته ورځم نو هغه په ډېر ټایم واخلي خو زه به یو حواله تاسو ته د حضرت عیسی علیه السلام درکړم چې هغه ویلي وو که چېرته تاسو ته چې په د یو مخ باندې څپېړه راشه نو تاسو دا بل مخ هم ور واړوئ نو د دې سره به ووایه چې دی په ټولنه کې امن قایم شي تشدد به ورک شي او مغه د ګاندي خبره دا هغه وویل چې که د بد وار په بد وخت نو بد به کله ختمېږي لکه ګاندي په بل ځای کې وایي که د سترګې په بغل کې سترګه وباسو د نړۍ په مخ د انسان بنا پاتې شي نو د بشر په ټول تاریخ کې چې موږ کتلي دي په ټول تاریخ کې ما قبل تاریخ په اړه چې کومې نظریات موجود دي هغه ځای کې که موږ افزار کتلي دي او هغه متعلق هم چې نن سبا تحقیق کېږي موږ ګورو چې د بشر د معلومه تر حده پورې په انسانانو کې چې دی دا جنګونه او تشددونه شوي دي او د دې بنیادي وجه هم هغه دا ده چې کله ملکیتونه مشخص شول د خلکو د بهره نو معمولا په همدغه د ملکیتونو د څه شي په سر په خلکو کې یعنی هغه بنیادي ریښه چې وه هغه دلته وه نو د بشر په ټول تاریخ کې د تحقیقاتو مطابق چې درې پېړۍ دغسې تېرې شوي دي چې هغه کې جنګ نه وو نور دغه ټول تاریخ د وینو نه ډک دی دا ټول تاریخ د تشدد نه ډک دی په دا ټول تاریخ کې ماشومان وژل شوي دي په دا ټول تاریخ کې د انسانانو سترګې ویستل شوي دي په ژرندو کې تړلي دي د انسانانو په بازارونو کې د غلام په حیث پلورل کېدل د انسانانو نه د وجود آزاد یاره کېدلې حتی تر دې پورې چې تاسو د لرغوني مصر تاریخ ته وګورئ نو د سخمت په محبت کې به د انسانانو نظرونه راویستل بیا به د هغه د یو تا په مخ کې دا خبره کېدل چې هغه د جنګ او د تشدد خدای نو که زه خبره رالنډه کړم زما په خیال مېلمانه دي وختن کم دی نو زه به خلاصه داسې یو نچوډه وباسم چې بالاخره د بشر چې کوم بشر دپاره چې کومه د حل لاره ده هغه عدم تشدد دی هغه نن هم دی زر کاله پخوا هم و زر کاله وروسته هم دا 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 د بشر لپاره د خلاصون لاره چې کومه ده هغه صرف عدم تشدد دی نو عدم تشدد چې دا په خپل یو سیستم دی دا په خپل په ټولنه کې د نظم د راوستو لپاره یو څه شی دی او ډېر ضروري دی
مننه دیدار صاحب وروسته بحث کو په دیړه عزیز صاحب دیدار صاحب د عدم تشدد په شالید خبري وکړي چې څنګه را پیل سو تر دې دمه خو غواړو تاسو وورو په افغانستان کې کله هم چې د تشدد یا د تاوتریخوالي په عواملو خبرې کیږي، یو وزنی عامل چې ډیره اشاره ورته کیږي هغه جګړه ده. ستاسو په نظر نور کوم عوامل سبب شوي دي چې زموږ په ټولنه کې ځوانان مثال متشدد وي، خشن وي؟ ډیر داسې مسایل دي چې په خبرو هغه حل کېدی شي، خو دوی جګړې ته ترجیح ورکوي، دوی تشدد او تاوتریخوالي ته ترجیح ورکوي. نو ستاسو په نظر کوم نور عوامل سبب شوي دي چې ځوانان متشدد یا خشن سي؟
سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته، بیدار صاحب ته، وحدتیار صاحب ته او تاسو ته. زه خپل په دې باور یم چې د تشدد او د عدم تشدد د لا ښې معرفي لپاره په دوو برخو دا وویشتل سي. یو هغه داسې په انسان کې ذاتاً تشدد ته تمایل موجود دی که نه دی، یو ذاتي تشدد ده، یو داسې اجتماعي تشدد داسې یو کتله انسانان د نورو انسانانو لخوا دې ته اړ کېږي چې هغه تشدد وکړي او له عدم تشدد لاس واخلي، او مثلا په د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره لوینو تشې لارې وکاروي، داسې لارې وکاروي چې په هغه کې دوی ته او نورو ته زیان ونه رسیږي. په دغو فلسفو باندې هم بحث پکار دی په دواړو، خو تا د عواملو خبره وکړه. که انساني تاریخ ته وګورو، لکه د درس ته څنګه اشاره ورته وکړه، لباده مرغه لوینو ډاکته او یوې برخې انسانانو په نورو انسانانو، یا د ملکیت، یا مثلا جنسي غرایزو، یا د دغه سجنو نورو مسایلو، سره د کلتوري برخې مسایل په نورو انسانانو باندې خپل غوښتنې تحمل کړي دي، او بیا په مقابل کې هغه تشدد ته استوي. تشدد د ما په نظر په عین حال کې یو عکس العمل هم ده. د انسان طبیعي حالت تشدد نه ده، د انسان تشدد یو عکس العمل ده، او عدم تشدد د ژوند کولو یو محور ده. کله چې د یوې ټولنې خلک تشدد ته ځي، یوه وجه یې دا ده چې یا خشن حالت ته ځي، هغوی هغه د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره هغه نرمې لارې چې کومې دي هغه یا زده کړې نه دي، او یا موجودې نه دي، یا پاتې نه دي، یا انسان مجبوریږي تشدد ته، او یا هم داسې داسې انسان هغه د عدم تشدد په لارو باندې باور کمزوری ده، هغه نو په دې وجه کمزوری کېږي چې مثلا یو څوک له یو له بل سره صحیح مفاهمه نسي کولای، د خبرو کولو او د غوږ نیولو هنر نه لري، او یا 15 دقیقې زغم نه لري. په اصل کې د ډېرو لویو جګړو، د ډېرو لویو خشونتونو عامل 15 دقیقې بې صبري ده، دوی د خپل استبدله یا یو د خپل استبدله کسره وي. کله موږ ټولنې تراسو او لیک په کوچنی زاویه کې دې موضوع ته وګورو، مثلا موږ سره لدې پښتني جرګې لرو، پښتني مرکې لرو، نرخ لرو، کانې لرو، او د خلکو ترمنځ وینو د تویدو د مخنیوي لپاره ډېرې له عدم تشدد ډکې خوږې تکلارې لرو. په عین حال کې یو تاریخ واقعیت دا ده چې موږ جرګې او د موږ دغه نرخ او کانې له بده مرغه هغه وخت ایښودل کېږي چې کله تشدد سوی وي. موږ د عدم تشدد د ترویج لپاره تر ډېره حده پورې ادبیات او هغه کومې معقولې لارې چې دي تر ډېره حده پورې مو مسخره کړي دي. مثلا کله چې پاچا خان عدم تشدد ته په پښتني ټولنه کې مچ رابط وهلې، تر ډېره حده پورې هغه نږدې ملګري هم ورسره مخالفان وو، او د بېغیرتۍ په نامه باندې عدم تشدد غندو. د پاچا خان یو نږدې ملګری عبدالله اکبر خان یو وخت له ده سره خفه و، بیا یې په یو لیک کې ورته لیکلي وو چې په څه ډول دا پیغام ورته رالېږلی وو. ورته ویلي وو چې ته پښتانه عدم تشدد ته تشویقوې، دا داسې ده لکه په اوبو کې یو ډول د اوبو ماران دي، او یو مار ماهی ده، نیم مار ده، نیم ماهی ده. کله چې وای انسان تشدد ووزي، بیا یې خلک خوري، بیا یې داسې خوري لکه کمار هم وي د مایانو په جمع کې خوړل کېږي. په دغه اجتماعي برخه باندې او په ذاتي تشدد باندې یو څه فکر کوم، داسې فکري او فلسفي بحث پکار ده. خو زموږ عوامل نور هم دي، مثلا یو عامل جګړه ده، په جګړه کې سالمه مفاهمه له منځه ځي، یو د بل منل له منځه ځي، او دا په یو نوه لکه په زندان کې سرځښتونه سرچپه کیږي او تر ټولو تکړه خشونتکار یا تر ټولو مثلا لوی جابر په زندان کې اتل وي، نو هغه ټولنې چې ډېرې جګړې پکې تېرې شوي هغه کې هم ارزښتونه د زندان غوندې سرچپه کیږي. لوی اتل هغه څوک داسې ډېر خلک ځینې وډارېږي، داسې نه چې ډېر خلک پر راټول شي یا ډېرو خلکو ته قناعت ورکړي. نو زموږ د تشدد عوامل یو زموږ ټولنه ده، یو زموږ په ټولنه کې له عدم تشدد سره یعنی داسې د غیرت یو داسې تعریف مو کړی داسې هغه د ژوند خلاف ده. نور نو مثلا زموږ په رسنیو کې، زموږ په نصاب کې، زموږ په ممبرونو کې، په دې کې یعنی ډېر چې پکار پکار داسې خلک هغه مفاهیمې ته راستي محاربه پرېږدي، مخکې له دې چې ته له تربور سره د یوې ونې او د یو پټي د ملکیت د هغه اصل د سپینولو په وخت کې ډبرې ته لاس ور واچوي خبرې ته خوله ور واچوه. نو دغه شی که په موږ کې دغسې بحثونه ورباندې وسي لکه د نن پروګرام مثلا په دې بحث وسي آیا د خپلو غوښتنو د تعمیل لپاره، د خپلو غوښتنو یا د خپلو حقوقو د مطالبې لپاره هغه ډېرې له وینو او له خشونت او له زوره ډکې لارې کامیابې دي او که نرمې لارې کامیابې دي. مثلا دغه یوویشتمه پېړۍ د تشدد پېړۍ ده او که د عدم تشدد پېړۍ ده. نن مثلا کوم خلک کامیاب دي، کوم خلک ښه رهبران دي، خپل ولس یو ډول د منطق له لارې قانع کړی دی او که د زور له لارې ځینې ډارېږي او د زور مطابعت یې منلی. نو زه فکر کوم دغه ډول بحثونه د ځوانانو په ذهن کې سوالونه ایجادوي او دوی خپل هم دې ته مجبوریږي چې مثلا د کومو حقوقو لپاره کومې تګلارې وکاروي. زه فکر کوم تشدد کارول د خپلو حقوقو لپاره صحیح تګلاره نه ده، تر هغو پورې چې یوه بله لاره هم موجوده وي د خپل حق د غوښتلو لپاره، نو تشدد ته په هېڅ ډول سره جواز نه شي ورکول.
مننه عزیز صاحب. کور ودان ښاغلی وحدت یار هم په خپرونه کې راسره ده. وحدت یار صاحب، له تاسې به هم واورو عزیز صاحب عوامل ته اشاره وکړه. یو مهم اړخ یې هم ټولنه، د ټولنې حالت او په ټولنه کې شته ارزښتونه یاد کړل. یعنی مثال که وګورئ په کلیوالو سیمو کې تربینتونه دي، خپله دا څومره سبب کېږي چې په دغسې یو ماحول کې یو څوک متشدد سي، یو متشدد فکر خپل کې او دغه فکر ولري چې تربور لکه زما دښمن، لکه زما سیال، چې زه باید همیشه هغه ته پاتې رانسم که هغه مثال یوه خبره کوي زه دوه ورته کوم. دغه وضعیت څومره د ځوانانو په متشدد کولو کې رول لري؟
هیواد صاحب تاسو ته سلام، میلمنو ته او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته. زه به هم لږ مقدماتي وغږیږم، بیا وروسته ستاسو هغه ته راشم. داسې دل چې ما په نظر باندې، زما په نظر ځینې قوانین یا ځینې اصول یا ځینې خبرې داسې سوي چې موږ فکر کړی هغه کنکریټي دي یا زموږ هغه لاشعور ته تللي وي. لکه دغه یوه ماده چې د ژوند قانون دا ده یا د نړۍ قانون دا ده چې که و نه خوري و بخوړل شي، دا اوس ډېر متشدد مفکوره ده یا ډېر متشدده فلسفي نظریه ده ما په نظر باندې. بل زوما سي يا بل ډير منفي غسيده، مثلا دا تاسو دي د کلیوالو اگر واغسل په کلیوالي سم کې تربور مساوي ده لاغه سره دښمن سره. زوما سي دا فطرتونه وراثتونه دغه دغه دا به موثر فکتورونه وي، خو دا تاکون کې فکتورونه نه دي. یعنی یو بل خراب نظر او ډیره تیروتنه چې کیږي هغه دا د سي پښتانه جنگجو دي کنه، دغه شی مونږ ته ویل شوي یا پښتانه فطرتن خشن خلک دي. دا 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 ډیره هغه خبره داسې دا مونږ ته سوي ده او مونږ ځکه تشدد کوو چې مونږ جنگجو خلک یا مونږ متشدد یو یا مونږ ډیر شړل او همدغسې زیک پیدا شوي یو.
یا په بل اصطلاح وحدت یار صاحب کوی چې موږ لکه د ننګیالي توب یا د غیرت خبره کوي کنه، په دغه دغه اړخ هم مثال دغه تشدد یو ډول ښایسته کیږي چې ته خو ډېر غیرتي ننګیالی.
همدغه خبره ده هیواد صاحب، همدغه تشویق ده موږ ته دغه راښودل شوي. ګورئ دا فطرتونه دا داسې دي، انسان چې پیدا کېږي فطرتن دا داسې وي د ذهن لکه سپینه سپین کاغذ یا سپینه تخته، په دې باندې باید بیا وروسته لیکل کېږي. یو څوک راځي هغه باندې سور مارکر کاروي، بل څوک راځي هغه باندې تور کاروي که نه. یو څوک راځي تربور راته لیکي، بل څوک راځي تشدد راته لیکي، بل څوک راځي جنگ راته لیکي. خبر هم دغه ده، او دغه ما په نظر باندې هغه اساسي لامل همدغه ده. زه چې پیدا شوم په ما باندې ګلونه نه شیندل کېږي، زما تربور زما کاکا ته شی نه ورکول کېږي، اول په ما باندې ډس کېږي که نه ټوپک کارېږي. نو زه اول غږ چې اورم په اوله دقه کې زه پیدا شوی یم، زه د قلم غږ نه اورم، زه د مینې غږ نه اورم، بل شی نه اورم، زه د ټوپک غږ اورم. نو تاسو فکر وکړئ چې زه به څنګه نه متشددېږم. بله موضوع چې بله ډېره غټه موضوع د پښتنو فکر کوم، د پښتنو دغه وروسته پاتې والی جهالت دا ډېره غټه ستونزه ده، یا له دین نه پوهاوی. دا اوس یې په عدم تشدد غږېږي، وروسته بس پراخ کړو. دا دین دی، دین تا ته وایي چې تر ټولو بهترینه مسلمان همدغه ده، چې بل مسلمان یې له زد دی او له لاسه دغه شان نه هغه یې په امان وي. متضرره انسان نه که نه، متضرره انسان خدای نه خوښوي، نه انسانیت کې ځای لري. حتی حضرت علي رضی الله تعالی عنه خپل یو والي ته وایي چې ته خپل دغه حکومتداري یا چیرې چې ته خپل دغه واک دی له مسلمانانو سره په اسلام کې چلند کوه، خو دغه نور نامسلمانان چې دي دغه سره په انسانیت کې چلند کوه، هغوی سره بده کړنه مه کوه. که نه اوس دین همدغه شی دی چې تا نه څوک متضرر نه شي، ته خپل ژوند وکړې او یو څوک خپل ژوند کوي او په یو بل باندې تعرض نه شي، دغه شی مهم دی. اصلي لامل اصلي هغه همدغه فطري د غیرت تعریف. حتی تاسو که ټول قاموسونه راواخلئ غیر له پښتونه، په نور قاموسونو کې دې تعریف نشته. حتی دغه اصطلاح په نور نړۍ کې، په نور قاموسونو، نور ژبو کې نشته. پښتون ته ویل شوي چې ته دغه شی ځکه دغه کار کوي، هېواد صاحب دغه لوی لامل.
مننه، خوشحاله اوسئ. تاسو کولی شئ، مخکې مې هم یادونه وکړه چې د فیسبوک پاڼې له لارې خپل نظر ته پرېږدئ. د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه پیدا کړئ، هغه په لټون خونه کې که د ازادي راډیو نوم ولیکئ، هلته لومړی تایید شوې پاڼه درته راځي. دې پاڼې ته ورشئ او هلته یوازې دا نه چې د نن خپرونې په اړه نظرات ولیکئ، د ټولو راپورونو خپرونو په اړه هلته نظر لیکی شئ. دیدار صاحب، یوه پوښتنه دا هم ده چې یو څوک په شعوري ډول دې تشدد کوي که دا بلا شعوري ډول دی او چا نه کېږي؟ یعنی یو سړی په خپل انتخاب، په خپل اختیار دغه لاره خپلوي که نه، هغه د څه چې ویني، څه چې ګوري، کوم ډول رویه چې له ده سره کېږي، هغه د لاشعور برخه کېږي او له ده نه نا اختیاره یا بې اختیاره دغسې حرکت کېږي چې نتیجه یې تشدد وي؟
بنیادي خبره دا ده چې د انسان د ټولو سره او په نړۍ کې په کائناتو کې چې زموږ سره روان دي، د دې ټولو کړو یو علت یې معلوم دي. هېڅ داسې شی په دغه کائنات کې نشته دی چې هغه علت وي. هېڅ داسې معلوم نشته دی چې د هغې د علت موجود نه وي. لکه مثال د ارسطو د خبرې درکړم چې هغه ویلي وو چې که موږ د یو شي د حرکت دپاره بل فرض کړو، د بل دپاره بل فرض کړو، د بل دپاره بل فرض کړو، بلاخره به داسې یو ذات ته ورورسېږو چې هغه ته هېچا حرکت نه وي ورکړی، هغه علت العللي. نو هغه دغه مثلا هغه تصور دی که نه، په دنیایي مسایل کې چې موږ کله خبره راخلو او وایو چې یاره تشدد، نو تشدد چې دی دا په انساني دغه کې دواړه اړخه لري. هم په شعوري توګه یو انسان تشدد ته لاس اچوي، او هم کله په نیمه غیر شعوري توګه، او کله د انسان په لاس شعوري توګه. لکه څنګه چې موږ تاسو ګوره په عصبي سیستم لرو په ذهن کې، مثلا که زموږ دلته لاس ایښی دی، اعصاب کمانډ نه ورکوي دې لاس ته، او دغه لاس که سپرغۍ ولګېدی ولګېد، موږ دا لاس په خپله دلته راکاکه. هغو ډاکټرانو په دې ښه پوهېږي چې میدوله بلنګاټ او څه شی. نو بنیادي خبره دا ده چې دواړه دغه لري، ریښې لري، هم په شعوري توګه او هم په غیر شعوري توګه د خلکو نه چې دی تشدد کېږي. خو معمولا چې د شعوري توګې کوم تشددونه دي، هغه بیا غرضي پایلې لري، چې په شعوري توګه هغه معمولا سیاسي اړخ هم پیدا کوي. هغه په یو سیاسي سوچ باندې هغه تشدد کېږي معمولا په دا ټولنه کې په دا خلکو. زه دا خبره د یو مثال په توګه هم وړاندې کړم. نو زه به دا ووایم چې
واتس اپ کا صورت سویل
اور مہربانی دوا مر کے ادھر سے
نو کزر دا خبر دا کما ہٹلر میں مثلا زرات دا ہٹلر بتا مثال لار کما ہڈو ہٹلر دا پماشوں تو کڑے زو ودل ماشوں دے او حل شو او دے تکول شو او مور چوا یہودان اور رزیات زور ہونی وا کله چې دغه غټي د واده د سلسله هم داسې په پرمختګ کې دی لوی کېږي نو چې کله دی د کوڅې ماشوم شي نو له ده سره به معمولا ویل چې اوسپنه وه که به چا ورته ویل چې دا څه کوي ده به ویل چې زه په دې باندې د کوڅې سپی وهم او هغې وجه هم دا وه چې دا یو رواني حالت هم دی ارشادو ته او دغه د هر رواني حالت دغه چې دا ریښه د ماشومتوب ته ځي نو هټلر په ماشومتوب کې ډېر ځورول شوی و چې لږ راغس شو دومره وسه کې دومره تشدد یې ډېر ته وکړ بیا چې لږ نور راغس شو هغومره تشدد یې وکړ چې نړۍ په مخې په لسونه میلیونه کابول لس میلیونه انسانان چې دی دا دغه خپل یهودانې په ژوندۍ د خښتو په بټیو په قطار درولي وو هغې ته ور اچولي وو نو دا د زه د دې ښه څه شي کوم ماشومتوب کې وه نو دغه ځکه اوس دا د ټولنې اړخ هم دلته راځي چې زموږ ستاسو لکه مخکې چې وحدتیار صاحب وویل چې موږ تاسو په متشدده ټولنه کې رالوست شوي خلک یو په دغه ځای کې ځینې اقدار او شیان زموږ د فطرت برخه ګرځي او کله چې یو شی د فطرت برخه وګرځي نو هغې کې بیا چې کله د یو عکس العمل میدان راځي نو په هغې کې بیا د شعور ډېر دخل او تصرف نه وي بلکې دا د هغه فطرتي تمایل پیدا شي چې یو سړی چې دی تشدد ته مخه کوي نو
مننه دې درس
بس
مننه ورسته کې په دیړه مخکې میادونه کړو چې کز موږ درنه اوریدونکو ته خبرونه د موضوع په اړه نظر لري د واتس اپ لري هم کولای شي په خبرونه کې را سره برخه واخلي 00 24 22 14 41 601 د موږ شمیره ده د واتس اپ لري کولای شي موږ ته زنګ وکړي بیا هم تکراروم 00 24 22 14 41 601 عزیز صاحب مخکې البته لږ مخکې موږ یو خبر ترلاسه کړ چې کندهار کې یو کس خپل درې زامن وژلې دي تر دې مخکې هم داسې پېښ شوي وي چې ورونه مثال خویندې وژل شوي دي د ورور لخوا مثال یا د تره زامن دغسې دغه په کورنیو کې تشدد سوی دی ولې یو انسان دغه حالت ته ورسیږي خو مخکې له دې چې عزیز صاحب ستاسو ځواب راوخلي یو اوریدونکی را سره په لیکه کې شوی دی له ده به واورو بلې سلام علیکم څوک له کوم ځایه
وعلیکم سلام جمعه خان همدرد یم له پکتیا
په خیر راغلی همدرد صاحب موږ نن د عدم تشدد نړیوالې ورځې په مناسبت چې د ورځې مخکې نن په همدې اړه غږیږو دا چې ولې ځوانان متشدد دي که نه کېدای شي تا خپله په خپل کلي ماحول کې ځوانان لیدلي وي له هغوی سره مو خبرې کړې وي غواړو له تاسې واورو ولې په ځوانانو کې مثال خبرې تشدد پیدا کېږي یا ولې شته
بالکل ما تاسو او میلمنو خبرې واورېدلې زه به په دې اړه باندې یو د خشونت او تشدد په اړه یو خبر در سره شریکم چې دوه ورځې د مخه یو تن تنکی ځوان و غره ته یې نوي کې صدمېږې دي وتلې وې او بیا څوک یې برابر کړي وو حتی په چاسیګانو ویلی وو وژلی وو دوه ورځې هغه هلته په غره کې پروت وو بیا هغه مېږې م هغه پسونه هم ترې دي وتلې وو تر دا نن ورځې ورک دي او بیا خلک پسې ورغلل نو دغه هغې راکته کې دغه مړی دا ځوان یوه دا خبره او بل یو مجاهد راته کیسه کوله وي چې موږ یو داسې یو کشر ځوان یو غل ونیو که نه چې د موسیکلونه شیان غلا کول وي چې داسې یو کیسې یو خبرې کولې که نه چې هېڅ د سړي په خولو باندې نه راځي او بل دا مېلمنه داسې یو یادونه شی وکړه چې لیکوالان دي او هغه ته وي کدی دا خپل ادرس خو بد مشخص کی کتابونه دی دی لپاره دی لیکي او یا چې د کومې پانی دی موږ ځوانان معلومات ترلاسه کړو نه نه نور څه نه لرم
مننه خوشاله سم در څه کور مودن البته ورسته په دې بحث وکړو چې کوم کتابونه شته دي یا ځینې څه شته دي چې ځوانان یې ولولي او غل دوی سره مرسته وکړي مننه یو بل اوریدونکی هم راخلو بل سلام علیکم څوک له کوم ځای
وعلیکم السلام ډیر مننه دا چې راځي ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم دلته مې دا بلې تاسو مزه
نه لري مننه نوم راته وایې کوم ځای
ډیر مننه د هلمند ولایت نه د لیولې سالی خبره کوم نومې جنې متوجهان کړم یار دی
بخیر اغلی قلم یار صاحب د خبرونې موضوع دي کنه اوریدلی غواړم درته تکرار کړم چې په عدم تشدد غږیږو په دې غږیږو چې ځوانان ولې متشدد کیږي ولې متشدد فکر خپلوي او د دې په ځای چې مثال په ځینو مسایلو کې په سوله ییز ډول یو مسله حل کړي دوی د تشدد او د تاوتریخوالي لاره خپلوي له تاسې غواړو واورو تاسې ته علت څه ښکاري او ستاسې په نظر د حل لاره څه ده متاسفانه د اړیکه پرې شوه خو خیر ورزو عزیز صاحب مخکې مو له تاسې پوښتنه کړې وه غواړو دا ما هغې پوښتنې ځواب له تاسې واورو چې ولې یو انسان د تشدد هغې کچې ته ورسیږي چې په خپل ورور په خپل زوی په پلار یا مور یا د کورنۍ په بل غړي رحم نه کوي
مخکې یو یادونه وسوه د بحث په جریان کې چې ځینې افکار موږ داسې منلي وي چې هغه د موږ د هغه نورو ټولو مفکورو په سرچینو بدلیږي مثلا دغه د غیرت تعریف موږ وایو یا مثلا د خپل قوم په باره کې ځینې داسې له غروره ډکې ستاینې مثلا فلانی قوم تر فلانی قوم ډېر حیادار ده ډېر مثلا غیرتي ده او یا ډېر تورزن بیا ډېر دغه ځوانان دي دغه قوم ځوانان د دغه ډول ټولنو ځوانان په دغو تعریفونو پسې ځي که هغسې نه وي ځان هغسې کوي دغه یوه وجه ده او بیا بله مسله چې ډېره جدي مسله ده هغه دا ده چې دغه ناروغي په ارواپوهنه کې چې سادیزم یا د بل له زوره خوند اخیستل بولي دا د انسان په دیني ګډېږي او بیا په راتلونکو نسلونو کې هم په لاشعوري ډول هماغه ډول خشونت موجود وي هماغه ډول کرکه موجوده وي هماغه ډول عیار وي په طبیعي ډول غصه وي په طبیعي ډول دې ته جوړ شي ما د ته یوه خبره ورته وکړي او دای فقط ابتدا وکړي پیل وکړي دا اوس دغه خبر تاسو یاد کو په کندهار کې دغه خواشینون کې ډېر بغنون کې پیښه د پلار له طرفه د درو اولادونو وزل او بیا خول دغه ډول ډېرې نور مثالونه یې هم سړی ورکولای شي اوس دلته خبره دا ده چې موږ په رواني لحاظ جوړ یو که ناجوړ یو اوس خو فکر کوم چې ناجوړ یو ناجوړه ځکه چې زموږ د تشدد ډېره مخینه لري ډېر تاریخي تسلسل لري له دې د انسان هغه خپل دغه دیني یا بیولوژیکي مقابله ورسره په کار ده مثلا یعنی تر ډېره حده پورې دغه خلک تداوي ته ضرورت لري داسې یو تداوي چې هغه هم معنوي او روحي طرف ولري او هم حتی په ډېرو مسایلو کې رواني ناروغانو ته ارګانیک درمل هم ورکول کېږي چې د هغوی اعصاب ارام کړي نو اوس خبره دا ده چې ټوله ټولنه خو موږ نشو کولی اول دسړي ته ووایي چې ته ناروغ یې ځکه دغه ډول ناروغانو ته به دا هم نه وایي چې ته ناروغ یې نو دلته کار یو په دوه سختېږي او هغه معنوي برخه کې مثلا دین ډېر لوی رول لري چې خلک له تشدد راوګرځوي او خلکو ته په نشناخت کې یو له بل سره د مرستې کولو د تعاون کولو د نرمۍ کولو خبره وکړي او په عین حال کې دغه سیاسي اړخ ته کې سړی یو څه توجه وکړي مثلا ځینو هېوادونو له طرفه یا د ځینو انسانانو له طرفه په نورو هېوادونو یا انسانانو باندې کله یرغل کېږي او هغه خلک بله هېڅ لاره نه لري مجبورېږي چې هغه تشدد وکړي خو په عین حال په دغه وخت کې هم دوی ته یعنې ویل کېږي او ویل کېدای شي او اخلاقا په کار داسې ویل شي چې ډېرې داسې نورې لارې باید اول وسنجول شي وکتل شي او چې هغه له تشدد خالي او د انسان په فطرت باندې چې بدل شي یا مثلا د یو چا په افکارو بدل شي دغه ناروغي یا هغوی ته واقعا ډېره سخته ده چې له دې راووځي خو د نورو روغو انسانانو مسؤلیت دا ده چې هغوی وپوهوي په نامستقیم ډول یې وپوهوي او په دې برخه کې چې ما خپله څومره تجربه کړې ده ادبیات ډېر لوی رول لري هغه خلک چې تشدد کوي هغه دوه شیانه لري یو قوي تخیل نه لري او یو دا ناروغي لري چې دوی فکر کوي چې بخیلان دي یعنې دوی بخیلان دي دوی فکر کوي چې په نړۍ کې دغه اقتصادي منابع دومره کمې دي چې باید انسانان ورته ووتل شي دا دومره مهمې دي دوی ته یو دغه تخیل ورکول په کار دي چې په نړۍ کښې دا ټول انسانان شپه ورځم خوراک وکوي دغه اوسني منابع چې کوم تولیدېږي که خام دي او که صنعتي دي دا ټولو انسانانو پسېږي او دې ته هغه نو حراري یو اصطلاح لري
نریوال کیک ګول دی وایي ستا کیک په تقسیم باندې نه کمیږي دا داسې کیک ده چې ورځ په ورځ خلک په هغه باندې اضافه کوي نو د هغه کسان چې سادیزم ته تللي دي یا تشدد ته تللي دي یا د بل له ځوره یا د مارکه یا له دردولو یا له اوښکو یا له وینو خوند اخلي هغه دغه دوه مشکل لري یو خو دا دسې ډېر دی له هغه تخیل نه محروم دي تخیل یو ډېر لوی نعمت ده مثلا تخیل تا ته وایي ته که د یو چا کړه د شپې ور اوړي یو کیستا تک په دې باره کې ولې یو غل د شپې د یو چا کړه ور اوړي که یو غل دا شی ولې هغه ممکن د هغه ماشوم یا د نجلۍ یا د ښځې د دلې سترګې احساس کړی شي چې دی نن ور اوښتی دی او هغه نن د ده تر ګزار لاندې دی مګر که دغه سړی دا تخیل ونه شي کولی هغه په هغه باندې زړه سوی احساس نه پیدا کوي په تخیل کې انسان یو خپل مقابل فرضوي نو زه فکر کوم چې موږ ټولنې یو په دې خاطر باندې له داسې اثارو له داسې کتابونو له داسې فلمونو له داسې تبلیغ محروم دي چې په هغه کې موږ ځان د بل په ځای فرض کړو او دا په تخیل کې یو دغه شی دویمه خبره دا ده چې یعنی په خپلو ماشومانو ډېر فکر وکړو موږ د تشدد د مخنیوي لپاره ډېر وخت په داسې اوبو پسې تر وخت تېرې شوي وي منډې وهو موږ باید همدا اوس نه له ځانه پوښتنه وکړو چې زه د تر پنځه کلنۍ پورې چې یو ماشوم رانه یم یا یې پلار یم یا یې ورور یم د هغه تر مخ څه کوم مثلا د هغه تر مخ د هغه مور څومره راتم څومره مثلا د هغه تر مخ بل څوک راتم څوک وهم څوک نه وهم یعنی ماشوم ته باید موږ آینده ته باید موږ دغه یو څه ورته وایي یعنی پلان جوړ کړو هغه خلک چې اوس تر دې دوره تېرې زه فکر نه کوم چې هغه دې موږ په راوګرځولی شو ځکه چې که ته تشدد په تشدد له منځه وړې نو خو نور تشدد هم ایجادېږي نو هغه خلک فقط خلک یې له ذره راوګرځول شي همدومره په کار ده خو راتلونکي ته همدغه پلان په کار دی ماشوم موږ څنګه ټولنې ته وړاندې کوو دا نن که خپل اولاد ته وایم ما اورېدلی دی موږ په سیمه کې دغه یو مثال بې زه ووایم چې خپل زوی ته یوې مور دا ډول روحیه ورکول شي کله به مېرې زوی پیدا شو ته دې به دغه خپل مېرېزي ورور خو به یې وایي راکېنه دغه میراث خور دې پیدا شو نو له ماشومتوبه دغه ماشوم دې بخل په روحیه باندې سره لوی شي هغه ته دا منابع کمې ښکارېږي بیا دې ډېر کم شي لپاره هم تشدد کوي اول ته یې هېڅ ډول تخیل هم نه وي پالل شوی تخیل د ده شعوري شخصیت جوړوي نو بس نه د خپلو حقوقو لپاره سالمه لاره تېرېدلې او نه په دې باندې خوښېږي چې یاره که په بل باندې زه لاس پورته کړم زه هغه حالت ولې نه شوی تصویرولی چې که په ما دا لاس پورته وي څنګه به یم
مننه صاحب خوشاله اوسئ یو بل اورېدونکی هم راخلو چې څوک له کوم ځای راسره دی په خیر راغلی
السلام علیکم
خوشاله اوسئ ډېره مننه غږ مو ډېر ښایسته راځي نوم راته ووایه او د خپرونې د موضوع په اړه هم که نظر راسره شریک کړئ چې ولې ځوانان متشدد کېږي او ستاسو په نظر د حل لاره څه ده چې دوی په سوله ییز ډول خپل مسایل حل کړي
مننه خوشاله وزم احمد نسیمن د کندهار ولایت نه تاسو سره خبره کوم ما زه غوري
مهرباني تاسو څنګه غوړو بيخي خري او ډېر صاف هم راځي
په موضوع نه هم خبره موضوع پر برابر خبره کوي
موضوع په دې غږی کو چې ولې ځوانان تو تاریخوالي ته مخه کوي ولې جنگ کوي یعنی په اسانه د سرل دي چې ډېر مسایل داسې دي چې په خبرو حل کیږي ستاسو په نظر مثال تا په شاوخوا کې به د ځوانان لیدلې وي پیژنې به چې هغوی په اصطلاح ډېر توند دي زر جنگ کوي نو عامل یې تا ته څه ښکاري او د حل لاره څه ده چې مثال د خلک خبرې وکړي په ښه ډول هغه خپل مشکلات حل کړي نه ده چې جنگ وکړي یو بل ته توان ورسوي
لو عامل دغه دی د خو د اقتصاد پر برابر باندې د خلک یو د بل سره خوري چې کم څوک یا ستړي شي د څوک چې دنیا ولري نو د بازو کسب کیږي په دغه خاطر باندې د سره خوري دغه کې جنگونه کوي مدادی ته ګټ نه کوي لو عامل دغه چې د خپل ذکر اول وکي او خپل خواري وکړي کوم ځوان چې دغه سره د کار ګرځي او د کار خدای زنه بازار نو دی باید خپل کار ته متوجي شي لکه څنګه چې د نور خلک خپل کار او کسب کوي د شپې ځخ خپل کور ته د ورځې خپل کار کې 1500 کزرې غټي خپل اولادو ته نه پکا پیدا کوي زما ټول ځوانان ته دغه می هله دغه می درخواست دی د خپل کارو شی وکي نو واقعتا هم دغه رقم کم کې هغه بل روس شو ول دغه رقم دی ډیر جنگونه پیښ شي پیښ شي نو باید خپل کارو کتارو پیژنې دي
ډیر مننه خوشاله سه محمد نسیم له کندهار څخه چې ویل خپل کار او کتار پیژنې او خپل ژوند وکي مخکې لدې چې د فیسبوک کمنټونه وایم یو بل اوریدونکو هم راخلو بلې سلام علیکم څوک لکم زه
یو اته محترم اتا سلام او د ویلما کوم ټول او مهرباني سلام پایم هم در در سره پاډی کا کې ملاقات نه دما خو دغه نظر دا کنه هم در در سره پاډی کا کې ملاقات نه دما خو دغه نظر دا چې بدبختانه مونږه په ځسی یو ټولنه کې پیدا شو او لوی شو او سپینګری شو بل اخره عمرم ختم شو خو د مونږ سیاست مداران په دې 15 سالو کال کې په دې ونه توانې دل چې ملک له جنگ لمن ټوله کړو او هغه څه غزیدل پاتې ده نو دلته په دې ټولنه کې یو سړی ډیر کوي چې په اسانه سی وسلې ته لاسرسی ولري په اسانه کوي چې یو مطلب لمل یو جد نو تختی بدل سی مطلب بیومیتریک نستا کنه نو دا ټول هغه دي چې موږ د خپل دی دی دوه سو ډیر چې شمدید په هو غوایم چې په معمولی خبره باندې موږ غیمن کلی کې معمولی خبره وراغه لندن نه راغې ماشینه واخیست شپک کسانې وشتلې په خپل کس وشت خپل راړی هغه مغه سره او خلاصې کې ولاړ هغه مو وشت نو دا معمولی خبره په دې تر زمونو ودانی دغه تر زمون ول ما خوتنې دکان بند کړه دا یو ابل راغله ماشینه غاړه کې د خوګانې کې زمېلم او مال ته ورته دکان خلاص کاغه ورته بند میکو و اخلاص کوي نه خلاص ماشینه ورله په دې سره ورته کې خو دا اخلاص کا ګورول ما دی ویني خلاص دا سړی وشته بس هغه خلق واخوا و تخېرو بس یو دل ته په دې دی زیار کا سره مرګره سي هغه دې ساتي حفاظت دم کوي نو دغه غټه نه خواله او غټ سپین دي دغه دي سبب او عام 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 خلکو ته چې zarar da gham di na da se wasla wa da Jalalabad da war pa suna marmay de pakar di che de pakar di wakhla aur azas che che pe ka kawai no ba te par shi ba de nazarat us yo da ga makhniwi la rakhe de
مننه خوشاله سم در صاحب کور مودن یو بل اوریدون کی رفیع الله زبلای هم را سره ده بخیر اخلی زبلای صاحب غوړ استاد نظر هم و ورو د خبرونې د موضوع په اړه پلان ټکو کی را سره شریک کړئ مهرباني وکړئ
ډیر مننه سلامونه هوا صاحب ته ملمنو ته نبی الله زبلای البته ایران مننه کوم هوا صاحب کوم رو تاسو وګورو زه چې تری وحده د دې یعنی لیدن کې سوې مې اندي موږ تاسو وګورو ډیر ځینې چې دا په بدل کې دوستي کیږي مثلا یو څوک خور لور یو بل کس تور کوي له هغه نه هم په بدل کې وایي هغه کورنۍ په اول کې ډیر خوږي ډیر درنی ډیر معززه یعنی ښه دوستي کله چې هغه ودونه کوي متاسفانه هغه دوستي یو ډول په تاریخوالي بدلیږي اوړي او تشدد یې زپچیږي پکې نو دیت په کار دادی چې دوست باید د دوست لاس ورکړي د دې میرمنو ژوند خرابول نه دی په کار لطفاً باید یو شرو یا او بل عزیز صاحب نه هم همشتنه همدا ده ای عزیز صاحب شي یعنی تر یو حد غونډي ادبي غونډي نیول د ځوانانو په منځ کې دا تشدد دی یو حد تر یو حد کمولای نشي
مننه زبلای سبب ادا پختنه لازم صاحب څخه وک خوشاله اوسئ تاسو وخت غواړم مخکې لدی چې برته ملمنو ته ورشو یو څو کمنټونه هم چې د فیسبوک پاڼې لاله سره شریک شوی دي درته وبیل ولم البته ډیر نظریات یو ډول دی کمال الدین سپان لیکلي بي سوادي کرکچن حالات ټیټ اقتصاد بیکاری نامعلوم سرنوشت کلتوري محدودیتونه نابرابري د دې لامل سوي چې ځوانان په روحي لحاظ دومره وزه پیچ توتريخوالي ته مخه وکړي حتی د توتريخوالي ته مخه کوي چې لوی لوی تری جوړی کی نور زمان حیدری لیکلی زما په فکر سره ځکه تشدد ته مخه کوي چې کورنۍ تاوتریخوالی غربت بی سوادی او سیاسي مسایل د دې سبب کیږي یوسف افغان لیکلی علم پوها فکر سیاسي تحولات دا ټول داسې راغلي دي چې یو ډول د تشدد لامل سوي دي ځینې نور کمنټونه هم چې دې ته ورته نظرونه را سره شریک کړي ولید احمد اشرف لیکلی ځوانان د بیکاری او ناپوهۍ په وجه تشدد ته مخه کوي او د تشدد مخنیوي په پوهې ذهنیت جوړونې او مصروفیت سره کیږي همدا ډول سیف الله صدیقی لیکلی زیات وخت تشدد په یو بې سواده بې سرنوشت او یو ډول پاتې ټولنه کې وی او زیاتېږي. په داسې ټولنه کې ځوانان که سواد هم لري خو د خپلې ټولنې د بې سرنوشتۍ، کمزور اقتصاد او د حقونو د نه ورکړې په وجه تشدد ته مجبوریږي. حل لارې ځوانانو ته د هغوی د حقونو ورکړه، کاري فرصتونه په ټولنه کې د هغوی د نظرونو درناوی دی. نظرونه نور هم شته خو د خپرونې وخت کم دی. غواړو دغه د خپرونې په پای شیبو کې ډېر بحث په دې وکړو چې څنګه کېدای شي په ځوانانو کې هغه تشدد کم سي. یعنی هر ځوان له ځان سره دا سوچ او فکر وکړي چې راځه نن زه په دې فکر وکړم چې زما کوم عادتونه داسې دي چې هغه د کور فضا خرابوي، د ټولنې فضا خرابوي، یو څوک خفه کولی شي، یو چاته تاوان رسولی شي، او دغه حرکت دغه خبره په تشدد کې حسابېدلی شي. وحدت یار صاحب، له تاسې په واورو په دې اړه چې څنګه کېدای شي یو ځوان مثال د خبرې له تشدده راوګرځول شي، او یوه خبره که کوي هم په ښه ډول یې وکړي، خپله غوښتنه مطرح کړي. داسې نه لکه مخکې چې زموږ یو ګران اورېدونکي همدر صاحب یادونه وکړه چې د دوکان پرانستل د ټوپک په زور باندې وکین، یو کس ته وایي چې خلاص که کنه ولم دي، بلکې هغه ته په مینه په ډېر ښه ډول قناعت ورکړي چې زما ضرورت دی، دا راته خلاص کړه، زه یو شی اخلم. څنګه کېدای شي دغه نظریه عامه شي؟
زیات وخت دغه د تشدد دی ورځی اندمه تشدد ورځ چې راځي کیندره سپڅلی ځانم دا وایي چې ښه دا اندمه تشدد فائدہ شي سره زه ورته هم شي فائدہ هم ده چې تاسو هم درکې الله درکې ما په نظر باندې هغه تاسو د حل لار ده چې دین دا کار کوي. یعنی دین تاسو ما راځي تاسو حل لار راکې یا زمونږ علمان ملایان خپل حق او د بل حق دا په دقیقه توګه راپېژني. مثلا موږ دا حقوق الله دا ډېر ښه غږ کوو، حقوق الله ته ډېر ښه احترام لرو، ډېر ښه لمونځ کوو، روژې حج ته ځو، لیکن حقوق الله په دې کې وایي چې ته دروازه ټکه نو ته باید لږ شاته ودرېږې، مخامخ دروازې ته ونه درېږې، نظر پکار دے غیرت تعریف سوائے فرہنگ بل غلط مشکل دا دغه فرہنگ جامعہ جامع نرمی اور خیر نظر پانی
خوشحال اوسه. البته تاسو یاد وکړه چې هغه د شته ارزښتونو بیا تعریف پکار دی، یعنی یا په اصطلاح اپډیټ کول پکار دی چې مخکې څه ډول وو اوس څه ډول دی. ښاغلی دیدار غواړل، تاسو هم واورو، البته ما لوستی و چې عدم تشدد دا نه دی چې یعنی د دو جنګونو ترمنځ دی یوه وقفه وي، مثال دوه کسانو جنګ کړی وي او خو اوس سره بیل شوي دي، دا عدم تشدد نه سو. یا مثال تاسو مخکې یادونه وکړه که چا یوه څپېړه درکړله نو تاسو دا بل مخ ورته ونیسئ. کله نا کله دغه عدم تشدد داسې تعبیرېږي هم چې یعنی ته هیڅ مه کوه، هیڅ. اوس مثال یو چا څاپېړه درکړه دلته اغستا عکس العمل بیرته باید څه وي؟ د که په دې هم وغږېږو چې ښه موږ یو چا سره تشدد نه کوو، په یو چا مو حق ته یو چا ته یوه خبره کوو، یو څه کوو، په کوم ډول یې وکړو؟ نو د دې لپاره چې هغه عدم تشدد بیخي یو ډول په اصطلاح فلج یا خونسا یا داسې یو څه چې هیڅ نتیجه نه ورکوي، یعنی هیڅ شی نه دی، داسې معرفي نه شي، نو څه کول پکار دی چې هغه نتیجه هم لاسته راغلې وي او تاوان هم نه وي شوی او تاوتریخوالی هم نه وي شوی؟ مهرباني.
اول بنیادي خبره خو دا ده چې تاسو دا کومه خبره وکړله دا په فردي لحاظ خبره ده چې په فردي لحاظ چا چا ته څپېړه ورکړه او ده د عدم تشدد نه کار واخیسته او یا په بله معنا چې په بل مخ کې مور واړول که څنګه چې تاسو د انسان قول ما وړاندې کړ دا فردي خبرې دي. هره ټولنه کې سیستم موجود دی او په سیستمونو کې بیا دا لارې چارې شته دی چې احقاق حق وشي، سړی خپل حق ترلاسه کړي. اما موږ ګورو چې د یوې څپېړې نه په همدې پښتني ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې، په اطرافو کې د یوې څپېړې نه د تشدد یوه لړۍ پیل شوې وي تر لمسیانو پورې پاتې وي. نو دا د عدم تشدد د رایج کولو دپاره، د ځان د خوندي کولو دپاره دا یوه لاره ده، یوه ذریعه ده او فردي کوشش دی. ورسه تاسو ته خبره وکړم، تاسو ویلې چې یو سړی داسې کوي نو هغه وړاندې څه کول پکار دي. موږ په انسانانو کې ناروغان انسانان لرو. مثال د امریکې ورکم، امریکا متمدنه ټولنه، نړۍ لوی اقتصاد دی، مشکل پکې نشته. پرون دې وبارن ویلې چې هیڅ ماشوم باید سړې ته وګیلان نه شي، خو ډېر لوی ټولنیز شعور دی پکې، اخلاقي شعور دی پکې. د دې هر څه باوجود هغه ځای کې ځینې خلک پیدا کېږي چې توپک راواخلي او څومره انسانان مړه کړي. تاسو یوازې په تېر یو کال کې ووایئ په دغسې ملکونو کې دا انسانانو څه کړي دي. دا سړی خو معمولا دا دی لګیا دی تشدد کې، خلک وژني. څپېړه مسله خو ډېره وړه ده. دا سړی فرض کړه په د مارکیټ بسر چې کوم نظریه وړاندې کړې وه په 1940 کې، چې ځینې خلک په ساړي زمان کې اخته کېږي، د نورو د جنسي او جسماني له ضرورونو نه خوند اخلي. نو د دې لپاره خو به یو سیستم خامخا د پخوا زمانې نه راواخله چې الله پاک انبیا راولېږل، چې هغوی سره دا سیستم او اتارټي موجوده وه تر نن زمانې پورې. دغسې ادرسونه خامخا شته دی، او هغه ادرسونه چې کوم دي هغوی چې څه جوړ کړي دي ولسونو په هغه باندې امنا کړي ورسره منلې ده. اوکې، نن منلې موږ ګورو چې لاري ومنه کېږي اتنی چې څه شی ټاکلي دي. اوس خبرې تر راځم چې اوس ما ته مثال درکړه، دا په فردي لحاظ خبره ده چې یو سړی په ساړي زمان کې اخته دی، هغه یو بل سړی دی، هغه دلته لاري لوټي، هغه دلته قتل کوي، هغه دغه ځای کې د خلکو نه پیسې اخلي. نو د په وړاندې که موږ عدم تشدد دغه کوو، ګویا موږ تشدد ته نوره لاره هوارو، ګویا موږ لګیا یو یو بل ځوان ته دا زمینه سازي کوو. هغو ته وایو چې یاره بس هغه په دغه اسانه طریقه باندې لګیا دی د خپل ژوند بیړۍ مخته بیاي پیسې پیدا کړي، ته هم دا کار وکړه. نه، دا خبره نه ده. عدم تشدد کې چې موږ کله خبره کوو، نو په هغې کې یو د انفرادي کوششونه دي او یو اجتماعي کوششونه دي چې هغه د ټولنې اجتماعي شعور هغسې جوړ شي. چې هغه اجتماعي کوششونه بیا د هرې ټولنې، د هرې زمانې، د هر عمر، د هرې فکري سطحې چې کوم خلک دي، او مغه شان چلند دلته په کار دی، او دغه چلند هم فرد که کله کوي بالکل دا یو کوشش دی، کوشش ډېر ضروري شی دی، هغه به یو نتیجه ترلاسه شي، او معمولا به دا کار سیستم کوي. اوزه تاسو ته مثال درکړم که یو سړی رهزني، لکه وختي چې ما مثال ورکړ، نو سټیټ ته دا حق حاصل دی، حکومت ته دا حق حاصل دی چې هغه سړی راواخلي، هغه ته سزا ورکړي. نو دا سزا ورکول خپله عدم تشدد دی، خو دلته بیا فقهي اصل منځته راغی چې هغې ته موږ څه شی وایو؟ مصلحت وایو. مصلحت موږ څه شي ته وایو؟ چې یو انسان ته یا یوې ټولنې ته
د درسې تاسې یادونه وکړه، مثال یو څوک جرم کوي، مثال غلا کوي، کنه باید سزا ورکړل شي. خو یو څوک لاریون کوي، مثال د خبرې یو څوک که په سوله ییز ډول حق غواړي، داغه سره باید بیا هغه چلند ونه شي، یعنی چې له کوم غله سره کېږي، له مجرم سره کېږي. یعنی دلته دغه باید دغسې تعریف شي چې دغه دی څوک، مثال دا قاتل دی، دا غل دی، که دا یو سم سړی دی، دا اعتراض کوي، دا بل قتل کوي، دا بل غلا کوي.
موندم دا وی موندم دا وی ادمه تشدد ده هم دا چې ته لاریونو کې تر په اوبل زړی باندې ته خلک را خبر کې ته په زمانه کې نړیوال ټولنې دي محاکم دي رسنې دي د غږ د اوچتولو بلازری دي او آزاد ارګانونه دي ملل متحد دی او همداسې په سلګونو دغه موږ هم دا خبره کوو هر کله چې د تشدد نه بغیر یوه لاره هغه ډېره ضعیفه لاره ډېره طولانی لاره ډېره کمه نتیجه لرونکې لاره که دا یوه لاره هم موجودي انسان ته نه ښایي چې هغه چې کوم دی تشدد وکړي. نو
مننه دیدار صاحب، یوه پوښتنه البته کول غواړم چې یو پوښتنه کوم او بخنه غواړم د خبرونې ډېرې کمې شېبې پاتې دي. البته ځینې کتابونه هم لیکل شوي لکه د ګاندي، منډیلا یا باچا خان کتابونه دي یا ځینې نور کتابونه دي چې د عدم تشدد په اړه لیکل شوي او ځوانانو ته ډېر څه ورکولی شي. که په لنډو ټکو کې د یو څو کتابونو نومونه واخلئ، مخکې یوه اورېدونکي پوښتنه کړې وه چې ځینې کتابونه داسې شته دي، بیا به وروسته عزیز صاحب ته ورشو او هغه به بیا په دې اړه وپوښتو. مهرباني دي درسې
او دا کتابونه نه یوازې دا چې تا ته د عدم تشدد درښیي، بلکې په انسانانو کې د ارادې، د قوت، د راپاڅېدلو په میدان د کلکو درېدلو ګټه لوی سبقونه پکې دي. په رواني لحاظ چې کوم خلک بې پروا خلک دی، کوم خلک چې بې تفاوته خلک دی، هغې ته په نړیواله سطحه چې کوم دغه دی هغې ته همدغه توصیه کېږي. کوم خلک چې مات شوي دي، ماتې منلې ده، هغې ته دا ویل کېږي چې
دیدار صاحب که د همدغو کتابونو نومونه هم واخلئ ښه به شي چې اورېدونکي بیا پیدا کړي او ولولي.
مثال درکوم، مثال درته وایم، اوس په پښتنو کې د دغه کتاب چاپ شوی دی د نیلسن منډیلا، زما خیال دی چې د ازادۍ اوږد سفر نومېږي. په پښتو ژبه کې د مهاتما ګاندي کتابونه یو نه بلها ډېر چاپ شوي دي چې په هغې کې د عدم تشدد له سپاک نه واخله تر د اخره پورې، او په هغې کې د ګاندي خبرې، او حتی هغه په دې باندې په هغې کې خبره کوي چې په خپله په عدم تشدد کې څومره زور موجود دی، هغې کې څومره طاقت موجود دی، د عدم تشدد په ذریعه موږ څه کولی شو. دا د ګاندي کتاب دلته پروت دی، د باچا خان کتاب چې هغه پښتنو ځوانانو په هغې لوستل ډېر زیات ضروري دی، دا هم دی زما ژوند د اوچت وجهت. دغه شان د مارتن لوتر کینګ متعلق ډېر شیان شته دی چې هغه کتابونه شته دی په نورو ژبو کې مونږ کتلي دي، هغه کولستلی شي. ظاهره ده چې په هغې کې د عدم تشدد لارې چارې، او ما وختي ذکر وکړو چې یوازې دا نه چې دې نه به ځوانان عدم تشدد زده کړي، یوازې دا نه چې دې نه به ځوانان یو آرام ذهن پیدا کړي، بلکې دا په انسانانو کې د ارادې قوت او طاقت پیدا کړي. او دغه وجه ده چې ایمانوئل کانټ ویلي چې د ارادې په قوت او طاقت سره انسان حتی خپل جسم کې چې کوم ناروغي را پیدا شوي وي، د ده پې قبضه عبور نشته، دې ته به ماتې ورکوي، دا به انسان را ولاړېږي، دا انسان به حرکت پیدا کوي. نو دغه شان په پښتو کې فرض کړه رحمت دیوان یو کتاب عدم تشدد علم بردار، د استاد بختانی څو کتابونه په دا باندې موجود دي، چې هغه کې د باچا خان بابا تقریرونه دي، بل کتاب دی هغه کې د باچا خان بابا لیکونه دي. دغه شی زما په خیال کې په دغه کې سرچ شي په پښتو ژبه کې په عدم تشدد باندې ډېر زیات کار شوی دی، ډېر زیات لیکل شته،
ډېر کتابونه شته دي. بالکل، تاسو یادونه وکړه دیدار صاحب، ډېره مننه، خوشاله اوسئ. کور مودن عزیز صاحب، غواړو د خبرونې په یوه دقیقه کې مخکې زابلي صاحب پوښتنه کړې وه. دیدار صاحب مهرباني، تاسو که په لنډو ټکو کې ووایئ، ځکه خپرونې بیخي کم وخت پاتې دی.
او ما دا ویل چې یوازې په عدم تشدد پسې د کتابونه نه کتلی کېږي، بلکې کتاب په هر مورد کې، په هر مسله کې چې کتلی کېږي، دا کتاب په خپله په سړي کې عدم تشدد پیدا کوي.
ډېره مننه، دا بالکل ښه خبره ده. عزیز صاحب، زابلي صاحب مخکې پوښتنه کړې وه چې غونډو ته تګ او کتاب لوستل څومره مرسته کولی شي. که لنډو ټکو کې همدغه پوښتنه هم ځواب شي په یوه دقیقه کې، ځکه بیخي کم وخت پاتې دی، مهرباني وکړئ.
بالکل زابلي صاحب ته، دغه ډول نورو ټولو همزولو ته، ځوانانو ته ما خبره دا ده چې څومره کېدای شي مطالعه وسي. هر کتاب سړي کې یو نوی تحرک پیدا کولی شي، خپلو نیمګړتیاو ته متوجه کوي. نو مطالعه کول، او خصوصا د عدم تشدد او د تشدد په باره کې مقایسه کول، چې نننۍ نړۍ کې مثلا د تشدد په وسیله یو څوک خپلې غوښتنې ښې په ټولنه منلی شي او که د عدم تشدد په وسیله، دغه ډول خپل کور کوڅه کې عملاً دا لازمه ده کله تاسو یو ډرایور خبره اړوي کې خپل تربور در سره اړوي کې ورور در سره اړوي چې ته عملاً څونه منې خپل ځان ته وړاندې کړی چې په پلانې ورځ له پلانې سره ما دغه ډول خبره وکړه. خبره مې جنګ ته یو نه وړه او په هغه ورځ به کامیاب شوم. غاښونه مې ونه واتو هغه مسله حل شوه. یوه دغه مسله بل داسې ادبي غونډې
ډېره مننه عزیز صاحب خوشحاله اوسې کور ودان
د انسان تخیل متحرک وساتي. متخیل انسان ډېر وخت خشونت ته لاس نه اچي.
کور ودان د خبرونې لملمنو خغلی عنایت الله دیدار خغلی نقیب احمد عزیز او خغلی تجولی وحدت یار ډیره مننه کول تاسو هم مننه چې خبرونه مو ورده. ان شاء الله په دې اړه پراتلونکو خبرونو کې هم بحث کوو. تر بلې خبرونې تاسو ته وخت غوړم.